ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مو زه عبدالحق کاکړ هر کله کوم. نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. په روانه غړي کې به د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه، مرکې او څېړنې درته وړاندې کوو. د پاکستان او پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو، خو په پیل کې به مایک وسپارم پوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې خاورو ته سپارل شوې چې په افغانستان کې وژل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د نښلولو تر ټولو ښه لار ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی. د کوز دیر ناظم علمزیب د شنبه په ورځ مشال رادیو ته د دې خبرې تصدیق وکړ. دوی ویل چې د 22 وسلوالو مړي د جمعې په ورځ په دیر کې خاور ته وسپارل شو. نوموړي زیاته کړه چې وژل شوي کسان د وسلوالې ډلې البدر المجاهدین او د جماعت الدعوا سره تړاو درلود. ویل کېږي چې د البدر مجاهدین د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې برخه ده. علمزیب خان وویل وژل شوي ټول کسان د دیر ځایي اوسیدونکي دي. د دغو وسلوالو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه ضد و نقیص معلومات ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې د قبایلي سیمو لپاره دی د فاټا پونتون 4000 تر زره تر سره سي. د جمعې په ورځ نه وخته په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوې ده چې د قبایلي سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکو هم پکې ګډون کړی و. گورنر مهتاب عباسی غونډې ته وویل چې د روان کال تر ډسمبره دی د دې پوهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل سي، او د راتلونکي کال تر ډسمبره دی د پوهنتون د درس ورکولو جوګه کړل سي. د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانې ته اور ورته کړی. د جیلم د پولیسو تاڼۍ مشر محمد افضل نن مشال راډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دوی اوس اور کابو کړی دی. د ویل د دې کارخانې د امنیت ساتنې پر مشر تور پورې سوی و چې قرآن یې سوځولی و. د بلواګرو شمیر شاوخوا 2500 ته رسېدی، او په پیښه کې څوک ټپي سوي نه دي او نه هم څوک نیول سوی دی. په پاکستان او ځنګړي توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د هدفي د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک 2 پولیس وژلي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د 2 پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل شوی دی. د دې پولیسو پر دی وایي پولیس پر ډیوټي ولاړو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړي او پر هغه ځای ووژل. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکوره ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانسته کړی ده. د یادو صوبې وزیر الله پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزله ماشومانو د نړیوالې ورځې پر مهال دا ځای پرانست. د وویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں.
نن مونگ ددا سے یو کور پرانست کو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلی د معصوم غریب او بیکورا او بے سہارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي.
دا ځای د پېښور پر چرسده سړک جوړ شوی دی چې 214 استوګنځایونه لري، په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومانو اوسېدو گنجایش دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. دا څرګندونې ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وکړې. ولسمشر غنی وویل
The best way of connecting Central Asia and South Asia.
دی وای افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا د نشلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان او پاین حال کې له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته د پایپ لاین پر غزولو غور کوو. دا ګیس پایپ لاینونه به چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاری ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 20 میلیونه ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته لیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل به په کندوز کې د 20 پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایی برید په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکایي دفاع وزارت په وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړی، خو د هغه تر اوسه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه سوې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ رویټرز خبرې اژانس ته ویلي چې دا رپورټ به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قمندې ته واستول سي. د اکتوبر پر 3 په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوز په هوایی برید کې د روغتون 12 کارکونکو او 10 ناروغان وژل شوي او 3 ماشومان هم پکې شامل وو. په دې برید کې 30 کسان نور ټپي شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس له هغه هغه پریکړې لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړې لیک کې همداراز غوښتل شوی چې هیوادونه د داعش او نورو سختریزو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوه چنده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی په راتلونکي کال کې به په فاټا یونیورسيټي کې تعلیمي سلسله پیل شي. د دې یونیورسيټي اعلان شپږ کاله مخکې سوی وو، خو لا تر اوسه جوړه سوې نه ده. د ځنډ وجه څه ده؟
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډېره غټه مسله وه، او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ.
د تکړه قبایلی خویندو تنظیم د فاټا انتظامی حیثیت ممکنه بدون پاړه د پاکستانی وزیر اعظم پر جوړ شوی کمیټې اعتراض کړی او په کې پښتنو ته د استازیتوب غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو د سرپناه لپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی. په دې کې څومره کورونه او څه سهولتونه دي؟
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا گورنر په مشرۍ کې د لوړې کچي یو غونډه سوي چې پکې د فاټا یونیورسيټي په اړه د روانو پرمختګونو جاج اخیستل شوی. د دې وروسته د جمعې پر ورځ په خبرې سوي خبر پاڼه کې گورنر ویلي چې د فاټا یونیورسيټي تعلیمي سلسله به راتلونکو کال پیل شي، او په دې اړه د وایس چانسلر د ټاکلو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د شبیر جان پر رپورٹ کې.
پرون گورنر هوس کې دا غونډه تر سره شو چې گورنر یې مشر کوله، ورسره د فاټا سیکریټ او چارواکو د گورنر سیکریټ چارواکو د دې ګډون کولو گورنر په دې موقع باندې دا غونډه تا ویل چې زر تر زر تر فاټا یو څه باندې کوم د ډېر مدیر راشي د 2008 نه هم راشي په دې باندې دا خبره تر روانه نه چیرې درې کدي روان چې کوم د روان کاند دسمبر میاشتہ په دې پورې دغه په هنتون واچ افسر وټاګل شي، او دا یو څه در روان کال دسمبر پورې دی دا تعلیم سرګرمه او کلاسونه جوړی شي. دا خبر پام کې دا هم ګورنر ویلي چې را دغه پر اف ار کوهات چې کوم اخروال سیمه لا کې څنګه سو کناله ازبک هم دې پر خصې شي دا او زه تر دې په دغه باندې کار هم شروع کی او سوم رحم ته ضرورتونه دا یو نه یا جدید یونیورسيټي کار کې لري دا کمپیوټر لري دا کلی ورته دا هغه ټول دې ته د اوسنه فارم شاتلی شي تر استادانو د ترتیب عمل کوم دي هغه ټول دې اوسنه لاور ساتلی شو را روان کار پور دی وجه کی کلاسینو شروع افغانستان کی
او بل شبر جان داسی خبر دی چې په 400 کې دو ټریفیک پولیس وجل سوی دی د تفصیل شته
بل څه راو چې پرونه نا وخت ما هم رستو چې په دې منځو سیمه کې دو ټریفیک پولیس اهلکار چې خپل ډیوټي کوله نا معلومه او موټر سایکل شروع غوي باندې ډز کړو ډز سره هغه پټک مرشي دی دا چې شروع او چې دی مورهم دا خاصه خبرې د تصدی د پولیسو مشر شفیع الله خان مدبوري طویلی چې دا هدفي وجنې د تر هغه رسیدې خو او بل دا چې دی خپل پولیس اهلکاران ته بل پرو د کټه عمر کړی خو ولدا او سوال دا پولیس اهلکار په سر باندې لښتې دي نه پتا ته په مخ سره غلې د تاریخ ورسره تا کسان تختیلې دي او پولیس وايي چې دی لکه دی عملیات او پلټنې شروع کړې دي
دا شبیر جان چې د فاټا یونیورسيټي او په 400 کې پر پولیسو د سوي حمله تفصيله راکوي د فاټا یونیورسيټي په اړه چې کومه غونډه سوي په هغه کې حکم سره سوي دي چې فاټا کې تعلیمي وایس چانسلر د وټاکل سي د فاټا یونیورسيټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کاله وړاندې سوي خو بیا څه وجه ده چې لا هم نه جوړې شي د پښتنو مول درا د خلک د کمی اسمبلی غړي کیسر جمال افریدي څخه کړی ده
the vc appointments da the fata university o de ragata masla wa o da de let ke do wajuhat da vc appointment wo the vc da sikar shwe che pa yo time ki yo numuno ki khair yo ashfaq khatak se bo yo shafiq khatak se bo da appointment awal yo washwal no ga bia bal dream yo appointment pe osh wa ga pe court la la cha court la la no padi ki bia adalat ki ra case chale dal no da ri wajin di shi da fata university establishment دا یو غټه مسله پکې جوړو خو خیر اوس دا ټول پروسس نتیر شول او نن سبا چې کم دا مو امید لرو پر روانه میاشتې کې چې د وی سی نوې وی سی لپاره باقاعده اډورټیزمنت شوی او هغه چې کم دا چیف سیکرټری لا اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سی به اپوینټ شي
نو اوس دا اخروال کې چې دا جوړې شو د در ادم خیل کې دا جوړې نو دا خو له دینو کبالي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه لبا یو لمومند ځخه په یو شکل کې ډېر لیري نه د کڅنګ
یونیورسيټي کتا سورځ کې یو ګورې په یو ځای کې جوړ شي وغه بیا چې کم دي مخ کې کیمپس یې جوړیږي ٹھیک شولا نو کتا سو موجوده کې دا وګورې د کم لوکیشن د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې دا او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې دا بل دویمه خبره دا چې دا په اند هاي وې باندې دا بالکل په مین روډ باندې ټج اٹیج مکه دا دریمه خبره دا چې دا په لوکیشن د چې دي کې ایمو ایګل فورت جوړ شوی دا چې دي کې موږ سره سکیورټی فورسز یو ډیر غټ مطلب دا چې موږ سره نفری اویلیبل دا نو لوکیشن وایز دا یو خل لوکیشن د خوده خو کې دی نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی افرونه دی نو ضروري خبره ده چې دی به کیمپس په اغازي کې سٹارټ کی
چې وکاس کده جنوبي او شمالي وزیرستان وی نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډېر ورانځدې د چل تلاړ سي یا کده باجوړ وی یا د خیبر وی نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نه نږدې دي نو ولي د قبایلی سمو یونیورسيټي
ګومل مو ګوري ک پېښور یونیورسيټي ګوري په ټولو کې هوسم ډېر زیات چې کم دی میرټ های وی او ډېر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاون شي نو موږ کوشش دا وی چې د فاټه په نامه باندې جوړی کی دي چې موږ سره څه کې وی شي چې یو ښه ماحول وي پکې بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینا هټ کی وی بلکې دنیا نن تبا چې کم نه وي په دنیا کې کوم ډیماندونه دي خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې موږ کار وکړو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند دا یا روان دي مو فیوچر دا نو ان شاء الله دا یو شیتا سو ذهن کې ساتي چې په دې باندې موږ دا یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي او نیو نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کی
دا ول در ادم خلک د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال افریدی اوس یو بل ریپورت ترازو تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړیو د جمعې پرز په پېښور پرېس کلب کې د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټه پرزت خبري غونډه کیول چې دا کمیټه ردوي او غندنه کوي د دوی په وینا په کمیټه کې د شوز واستایستوب نسته نواز شریف د فاټا د انتظامی صد ممکنه بدلون پړه 15 کسې د کمیټه جوړه کړې و ل خبري غونډه ورسته د دې تنظیم فعالینو ل مشال لډو سره خپل اندیشنې او غوښتنې داسې شریک کړې دي
ظاهر خبره ده چې یو گورنر چې د خیبر پښتونخوا د نور ټول پنجابیان دي موږ دا غواړو چې هغه کس دی والی چې هغه سنسيري فاټا خزه دی والی کې یا دوه اول دی دوه والی کې دوه نه باندې خامخا والی او د فاټه خلک دیوالی چې هغه ته پته ده چې په فاټه کې څه شته او څه نه اوس پنجابي ته څه پته ده چې فاټه څه ده
دا و د تکړه قبایلی خوندو تنظیم څو غړي چې پروندې د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره خبري کولې. د پاکستان فوج په ډاګه کړی چې د مشکوکو ترګرو په ضد روان ضربې عذاب عملیاتو پای ته رسولو په اړه یو ټاکلې نیټه نشي ورکولای. دا خبره د فوج ویان میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت پر وخت واشنگټن کې د جنرال رایل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر په اړه له خبریالانو سره د معلوماتو شریکولو پر وخت کړې ده. که څه هم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلیز توګه امنیت ښه شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې د اپریشن د قبایلي سیمو پر امن او امان هم یو څه شاغیز کړی او که نه. په دې اړه دا رپورټ اورو. ضربې عذاب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستان پیل شوی و چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو، خو له وزیرستانه تر 100,000 زیات کسان بې کوره کړل سو. پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضربې عذاب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه؟ ملک نثار خان د فاټا متاثرین کمیټي مشر دی، د ځواب راکوي.
د اپریشن په کټه باندې پوښیږي نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه دا غې څه تصویر راغلو نه څه دا غې نه مرغله او نه دلته مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دا قسم خلک مطلب مړ شوي دي. هغه البته هغه خلک په بونډري لاین باندې یا په اخوا دي یا په دې خوا باندې تر څو زموږ معلومات چې هغه خلک موجود دي، نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړی وو هغه خلک هغه خبره هلته کې موجوده وي، نو زه خو نه پوهېږم نوې نه ما چې دغه اپریشن ما څه ګټې ترلاسه کړي. البته د څه وخت لپاره به دغه امنیت بځای وساتل شي.
خو له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضربې عذاب اپریشن لمخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل شوې دي. دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي.
څه علاقه خو کلیر دي، خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیرا یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي ا دې مذاکرات هم ته ضد په امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلا شي بل ځای ته بل ځای نه بلا شي بل ځای ته بل ځای نه بلا شي بل ځای ته په دې لول باندې چې کوم د ګانا د شیخ مول ملاته په نظر نه ښکاریږي.
خو د قامي اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضربې عذاب عملیات اغیزمن بولی، البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضربې عذاب پیل سي.
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشتا ډیره خوشحالي ده د درز روز په کوم کې دو غټ ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضربې عذاب ده. دې سره ترقیاتی کورونو باندې و دغه باندې کا ضربې عذاب په تور باندې غو کې کار و نکړو ندا کوم دا ملټری ضربې عذاب ده. دا به فضول شي په دې خلک به سکون ده، دوباره خلک به سکون ده. دې خبره نه بتان
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضربې عذاب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د زمش کور په نامه نشته 214 کورونه د هغو ماشومان لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې به سرپناه خپلې ورځې شپې سبا کوي. د ماشومانو پالنې د دغو نوو کورونو د پرانستنې پر مهال د صوبې وزیر اعلی پرویز غټکول په دې ځایونو کې به ماشومان ته د صحت، تعلیم او ساتیري اسانتیاوې هم ورکول کېږي. د غلام غوث رپورټ اورو.
په پیښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمون کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او د دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
چې آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونگ د داس یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلی د معصوم غریب او بیکوره او بے سهارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پروجیکټ ډایریکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته، خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي.
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس موږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انډور یا آؤٹ ڈور گیمز دپاره موږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او موږ کوو لګیا یو دې سره سایټ کې موږ یو سو کنالز مکه نورم اکوار کو د انټرنیشنل معیار مطابق دا موږ دا پروګرام لانچ کړی دی. اوس به موږ ماشومان دغه کو دی وخت کې موږ سره داسې ویلفیئر هوم بیګر هوم شته دی چې هغه کې موږ سره ماشومان دی، هغه ماشومان به اوس موږ دلته شفټ کو.
د زمون کور د دې پروژې په اړه د یادی پروژې د بورډ ممبري میراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وایي
په دې باندې په سټریټ چلډر باندې په دنیا کې ډیر کار کیږي، خو ډیر هغه نیټورکس هم جوړ شوی دی او خلک یو ځای شوی دی چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزلې په ډیری باندې هغه ناست او خزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا سه هغه مات ګوټ سه پیدا کی، نو دا د یو قوم د پاره ډیر شرم خبره ده.
زمون کور د دې پروژې د پرانیستي پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
دا غلام غوث سی رپورټ را کولې. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پروند د جمعې پر ورځ پایته ورسولې. پر دې مهال نوموړي له یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. قسم پاکستاني چارواکو کې د راحیل شریف د ملاقاتونو ګټور بولي، خو واشنگټن کې یو شمېر شنونکي بیا بیل نظر لري. دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور دي، دا پوښتنه د مشال همکار داوود خټک په واشنگټن کې د سیاسي چارو پوه مایکل ګوګلمن مخې ته شته چې هغه په جواب کې وویل
I do believe that the meetings that General Sharif
Zabawar laram che General Rahil Sharif dal takum mulaqatuna kridi haga pa zin moko lish trangli za da khabara pa yakin sarkom che America da haga mikhta zini khabari shidi che haga ba presha nawi ehsas kridi da bilgi patoga za pa yakin sarwaim che amerikai charwako la haga tsakha da hakani network afghan talibano lishkari taiba aw nuru haga waslawalo dalu paada pushtani kridi che pa pakistan ki danana briduna kawi aw wali پاکستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو لمنځوړلو لپاره ډیر څه نه دی کړی.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتی حالات یو څه خراب شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوی وي که څنګه؟
ما
ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موخه د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی، او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوی وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غني چې د افغانستان حالات په تیز تیزی سره بې کابو کیږي او دا یوازې د طالبانو لوج نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتیدونکو خطر لوج دی. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او دې لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښینول لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
لتیرې سیمو دی راهیسې پاکستان د هند مبینه مداخلت په اړه سخت دریځ خپل کړی دی او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي، نو څه فکر کوي چې امریکا دې لړکی یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند د مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل بداو چې په نرمۍ او خندا سره به موضوع پر بل اړولې وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر ښه نه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
د پاکستاني فوج جنرال راحیل شریف د امریکا سفر یو امریکایي کارپو مایکل ګوګل مین په دیاړه باندې تجزیه کوله. زموږ له همکار داود خټک سره مرکه کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روسي کمپنۍ په مرسته جوړېدونکي د کراچۍ او لاهور ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. پر دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خپره کړې چې مهمې برخې له ګلایا ساورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼې لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ساینسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړې. د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې ده. ورځپاڼې لیکي لدې د وړاندې پاکستان په دې سلا شوې بو چې روس ته به 3.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه وه. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتین دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیره میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګښت راځي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړي.
دا ګل آیاس د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د صوبې نشزیانو خواجه سراو تنظیم د جمعې پر ورځ په پېښور کې احتجاج وکړ او ویل چې حکومت او ملګر ملتونه د دوی ستونزي او حقوقونه جدي نه اخلي. له مظاهره وروسته د نرشزیانو دوه استازو د مشالې ډول خبريال شبیر جان سره خپلې ستونزي شریک کړې. دوی وویل
دا وختونه یې څنګه چې لکه مطلب دي سړول ور کوي، خزول ور کوي، کنه مطلب زکات ور کوي، د میاشتې پند ور کوي، لکه هغه لپاره کار کوټر ور کوي، دا هغه لپاره مطلب شناخت کارت جوړول آسان دي. د دې ټولو مطلب دا غره پرابلم دي. زمونږه مې چې زکه زمو فجا سره وکي دا څه غلطه غلیش ده چې کم لکه عام خلک کوي، بینک لوټ کړي یا د مطلب پمپ لوټ کړي یا غاړه تاسلا جوړي یا د څه هغه کړي، نو هغه خلکو ته ملاوي کې بیا موږ کم زلزلہ چې 13 شوان پسواد کې تقریبا زموږ په فاجا سره او د سوجړای کمرې دای زینارا پریوت نو ماګه چا پیرو او کته چې حکومت خپل بوله پینځل کو سلور لا کو چاله سونو چاله سونا هغه فاجا سره په هغه ځای پراتې
تمره د پیواو خلکو چې تاسو کوم حقوق دي او له ملاو شو او د کوم مازور خلکو او فاهیج خلکو چې کوم دغه دي او له ملاو شو کوم هم افاهیج کوم رازو مازور کوم رازو پیواو کوم رازو چې کوم سایت تاسو اسلام کوي په شي لکه نن سما سړی وازه کې دیش نه زما خزي سر وازه کې دیش نه مونږه دا وای چې کوم له دې خیر دې ډېر غټ دغنه راکې مونږ له دې دومره راکې چې لکه ګوره مونږه کور کې یو کور ته وایو خپل مور ته وای چې لکه دا ابونه یو ورځ د پاره د ورځ د پاره شنه د کارت پټنا او ما نه راکې چې مې ځان له شنه د کارت جوړ کوم چې اوم له راکې زمونږه کاغذونه راکې مونږ لاټ سره کې څنګه نه حضرت راشه نه درمو ته مخ نه دا جواب راکې چې ستا مور راولا ابو راولا نو دا ډېر غټ خبر ده چې کوم نشي کولای دا چې هغه مونږ په کور کې تسلیمې نه نو هغه مونږ سره حسین څنګه وزي نو ګورم خو ماجر مونږ نه یو جرم خو دې پاکستان کې واړه رالو څنګه دې پاکستانیان یو
داود نشوزیانو وشتنی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو په دوه منی مایک د تو یو شمیر ریپورتونه لرو چې د افغانستان په اړه د پاکستان خبر پښتونخوا په اړه دي خو اوس دولسنیمه بجې کېدونکو دي مایک سپارما بوروال کاکړ ته چې د خبرونو لنډی وړاندې کړي
د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوې دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی وو. د کوز دیر ناظم علمزی بنن مشال رادیو ته د دې خبر په خلی وکړ. د ویل چې دا 22 مړی د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خورته سپارل شوی دي. د علمزی په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدل مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود او ټول د دیر ځای اوسیدونکي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیان یو کارخانه ته اور ورته کړي. د جهلم د پولیسو ثانی مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دوی اوس اور قابو کړي دي. په پاکستان او په ځنګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وجنو کې د احمدی فرقې خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د دوه پولیس بیګا د چارسده په بازار کې وژل شوی دي چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې پکې له هیوادونو غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لټولو پر ضد لټولو زوري امکاناتو کار واخلي.
بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرق پرس پانه خپل ادریه کې وای وزیر اعظم نواز شریف د دیر دورې په وخت د 50 ارب روپو کوم اعلانونه کړی دي او دا هم چې دومره پیسې په لوی خارونو نه خرج کیږي یقینا د ستاینې وړ دي. خو دا پیسې په صحیح ځای استعمال شوي او بیان شوي منصوبې په مقرر وخت سرته ورسېدي نو هله به ورسره د خلکو تقدیر بدل شي او دا سیمه به د ترقۍ په لار روانه شي. ادریه مخکې وای د لواري سورنګ منصوبه سرته رسولو اعلان بیا د چکدرې او چترال ترمنز سړک گریډ سټیشن وغیرہ پخپل ځای خمنسوبې دي. خود دغه سیمې خلک خو د تعلیم او صحت پرنګ بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي او بیا په تیر تیر د زلزلې یو م یا شروز ته هم د زلزلې زپل ستونزې نه دي کمی شوي بلکې ولس چې په انتظامیه او امدادي کارکونکو کوم د درغلې او بدونوانی تورونه لګول هغه هم رښتیا کیږي. نو بیا داسې کې څنګه موږ تم کولې شو چې د وزیر اعظم اعلانونه حقیقت ته ورسی. ادریا اخیری کې لیکي وزیر اعظم پخپل د خپل اعلانونو او منصوبو نگرانی وکړي او دا اعلانونه یوازې سیاسي بیانونه پاتې نشي بلکې دا منصوبې او ټیکې دي د داسې خلکو په لاس کې ورکړې شي چې هغه حقیقت کې دا سرته ورسوي نو هله به ورسره خوشحالي او ترقی ممکن شي. او تر ټولو اول دا اعلان چې زلزله ځپلي خلکو ته به د 25 نومبر پورې چکونه ورکړې شي پکار دي چې اول دغه خبره رښتیا شي. بل پلو د پښتو وحدت ورسپنه خپل ادارې کې لیکي حکومت وای چې د فټا اولس ته امن په خاطر قربانی ورکړې دي او اوس به حکومت د هغوی د عزت سره د واپسې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او کوشش وکوي چې هلته امن او ترقی راولي ځکه چې د ټول ملک امن او ترقی د قبایلی سیمو د امن سره تړلې ده. د ادارې په وینا د حکومت دا خبره په خپل ځای خو کوکتل شي نو په هر حکومت کې د قبایلو د ژوند بدلولو او دغلته د پرمختګ ژمنې شوې دي خو بیا په دغه لفظونو عمل درآمد ډیر کم لیدلې شوې دي. دریه زیاتوي چې د وطن په نورو برخو کې د امن لپاره باید چې په قبیلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره هلته روزګار او تعلیم ورکړی شي، ځکه تر څو چې په قبیلی سیمو کې نقلاری وي تر هغه به د وطن په نورو سیمو کې هم نقلاری وي. دریه اخر کې وایي پکار ده چې اوس حکومت د قبیلی سیمو په باب له سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د عصري دور سهولتونه باید چې قبیلی سیمو ته ورکړي شي. هم دا د وخت غوښتنه ده.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو رپورٹ کې لیکلي د کانګرس تری کمیټې به د داعش وسله والې ډلې افغانستان کې د طالبان پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه د پینټاګون د رپورټونو پلټنه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو رپورٹ کې د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کړې. شاهین بنیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د کانګرس غړي د دې خبرې په لټه کې دي چې آیا امریکایي پوځي چارواکو افغانستان کې د جګړې په اړه استخباراتي معلومات په ټیک توګه وړاندې کړي او کنه. په پوځي چارواکو تور لګول کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات له قصته بدل کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپورونو کې د مبالغې نه کار اخیسته دي. مجلې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د افغانستان او داعش وسلوالې ډلې په اړه د پینټاګان د راپورونو پلټنه کوي. ځینې هغه خلک چې د دې معاملې په اړه معلومات لري مجلې ته ویلي چې پینټاګان د افغانستان د جګړې په اړه کوم راپورونه ورکړي وو، په هغو کې د سی آی ای د راپورونو په پرتله د جګړې د بریالیتوبونو په اړه ډېره خوشبیني ښودل شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز د پاکستان د سیاسي وضع په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کړې او لیکلي دي چې هغه امریکایانو ته ویلي وو چې په عراق برید نه کوي. عمران خان اوس وایي هغه په افغانستان کې د فوزي بریدونو پر ضد کمپاین کړی وو، خو د ټریلیونونو ډالرو د خرڅ کولو نه وروسته هم صورتحال ستاسو په وړاندې دی. ورسپانې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ذکر هم کړی او لیکلي دي چې د هغه د ناقدینو په نظر عمران خان د هر څه دی لکول چې د نواز شریف حکومت ړنګ کړي او پوستا د واک په خپلو لاسو کې د خستلو مقور کړي. ورسپانه لیکي چې د اوږدو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پوز د دې هر څه نه یو اړخته شو چې د هغې نه وروسته احتجاجي مظاهرې هم پای ته ورسېدې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي وو د ټولې جنوبي ایشیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي. ولسمشر غنی پرون د استانی په نظریه پوهنتون کې زده کوونکو ته وینا وکړه. د خپل وینا کې څرګنده کړه چې افغانان له ترګري سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د ترګري د قربانانو شمیر خوشنونکي دی. خدا د افغانانو کورنۍ مسله نه بلکې سیمه ییز اړخ لري. تفصیل د فرشته جلال سي پریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په استانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله واخو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خپریږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. که د افغانستان خلکو رایه ورکړه زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم، خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غني وویل چې افغانستان هره ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ول سره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلي دل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپل ژمنې شاته شو او خپل ول سره د تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ور باندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له موږ سره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې وه او هیله ده چې د راتلونکو اونۍ تر پایه به دا شمیر 40 ته لوړ شي. ښاغلی غنی څرګنده کړ چې د تروریزم او افراطیت پر ضد روانې مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بسرادر ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حمله په اړه د تحقیقاتو پایلې څرګندې. د امریکا دفاع وزارت په ورسته د تحقیقاتو پر اساس یو رپورت خپور کړی خو دقیقې نیټه یې لا نه ده څرګنده شوې. رویټرز خبري ایجنسی وایي دا ممکنه ده چې د امریکا پوځ به د حملې په اړه د تحقیقاتو ځینې جزئیات پټ وساتي. د رپورت نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
په کندوز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون تر حمله ورسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د امریکا دفاع وزارت ته د حمله په اړه یو لړ سری معلومات وړاندې کړل. کیمبل ورسته وویل چې دا حمله یو تیروتنه وه. د امریکا دفاع وزارت د تیرونو د پایلو په اړه د جزئیاتو لورکولو ډډه کړې خو ویل کېږي چې د کتنې لپاره یو رپورت جنرال کیمبل ته رسیدلی دی. روان کال د اکتوبر په دریمه په کندوز ښار کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون دولس کارکونکو او لس ناروغان ووژل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې د روغتون د 19 کارکونکو په ګډون 13 تنه زخمیان شوي وو. د بسرحد ډاکټرانو نړیوالې ټولنې دا حمله د بشري حقوقو پر نړیوالو قوانینو څرګند تیرای بللې دی. د بسرحد ډاکټرانو نړیوال سازمان او د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو په کندوز کې د حمله په اړه د خپلواکو څیړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزیر جنرال آشتن کارتر په دې اړه د بشپړو او شفافو څیړنو ژمنه کړې وه او په دې اړه د څیړنو مشري امریکایي جنرال ویلیام هیکمن ته سپارلې وه. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې جنرال هیکمن د دې لپاره خپلواکي څیړنې کولای شي چې د دې تر قومندې نه دی لاندې. د رویټرز په حواله جنرال جان کیمبل به د کندوز د حمله په اړه د رپورت جزئیات وګوري. د امریکا دفاع وزارت د خبري اژانس ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا رپورت باید د امریکا د پوځ د قومندې مرکز ته تر رسیدو مخکې د جنرال جان کیمبل لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې د دې رپورت یو کاپی د خلکو لپاره هم خبره شي خو هغه معلومات به نه وي پکې شامل چې د امریکا پوځي مخفي او امنیتي پلوه ځانګړي ګڼي. د امریکا دفاع وزارت دی ویلي چې دا رپورت به څه خبرېږي خو جنرال کیمبل وړاندوینه کړې و چې په کندوز ښار کې پر روغتون د حمله په اړه ابتدایي رپورت شایي په یو میاشت کې خپور شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
پی بی ایس خبرونه پر خپل ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې موجودیت د عراق او شام پر تله د زیات خطر وړ نه دی. خدا چې د ډلې پر نړیوال کچ ته ځان په ډیر تبلیغات کړي نو ځکه په افغانانو کې هم بیره خبره کړې ده. خبرون نوای دا ویره هم حقیقي نه بلکې تصوراتي ده. د لیکنې مهمه برخه نجیب امیر اوروي.
په افغانستان کې ولسی کسان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه څه ډول فکر لري او د دوی په ژوند څه غیس کړی دی؟ د پی بی ایس په نوم امریکایي رسنۍ د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې ده. په راپور کې په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې د مشر سکاټ سمیت نظر راخیستل شوی دی. نوموړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله ظاهرا په افغانستان کې پر خلکو د اغیز د شیندلو لپاره د نښو پرېښودلو ته اړتیا نه لري. په رواني لحاظ نوموړې ډلې د خلکو په ذهنونو حمله کړې ده. پی بی ایس خبرونه لیکي د افغانستان لپاره ایشیا فاونډیشن د 2015 کال نظر پوښتنه ښایي چې درې په سلورو کې پوښتل شوي خلک نظر لري چې د داعش په اړه اورېدلی دي او نیمایي بیا په دې ویره کې دي چې یا د ډله د دوی په سیمه کې په راتلونکي کې ویره تر خوراولی شي. په افغانستان کې د داعش موجودیت په دوو ځایونو کې لیدل شوی دی، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې او په هلمند کې، خو داعش زیاتره په عراق او شام کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. که څه هم په افغانستان کې ځینو ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یووالي اعلان کړی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دوی له دغې ډلې سره په رښتونی معنی اړیکې لري او که یوازې د نوموړې ډلې د نوم نه د ګټې اخیستو په خاطر دا کار کړی دی. ښاغلی سمیت وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، اصلا دوی ورته د نامشروع ډلې په نظر ګوري. نوموړی وایي د افغانانو ویره په تصوراتو باندې تړلې ده. دوی ډارېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته داخله شي او د طالبانو او افغان حکومت سره به جګړه پیل کړي، چې له وجې به یې ځانمرګي بریدونه زیات او د دوی ازادي محدوده شي. نوموړی وایي دغه هر څه ډېر تت معلومیږي، خو په ځینو مواردو کې د افغانانو په ذهنونو کې حقیقي ځای پیدا کړی دی. د دې علت ښایي دا وي چې داعش په نړیواله کچه د ځان خودنې لپاره د ډیرو تبلیغاتي هڅونه کار اخیستی دی. په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې مشر سکاټ سمیت وایي وروستۍ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې 20% کورنۍ لږ تر لږه یو موبایل ټلیفون لري او 25% کورنۍ انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، چې دا یو ښه خبره ده. خبرونه لیکي همدارنګه په افغانستان کې د میرمنو د ژوند وضعیت هم مخ په ښه کېدو دی. کابینه کې اوس څلور خزینه وزیران شامل دي او د ملي وحدت حکومت په دوو ولایتونو کې والیان مقرر کړي دي. د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او د کار نشتوالی ښودل شوی. پی بی ایس خبرونه په اخره کې لیکي د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 9500 کسانو نه د نظر پوښتنې پر مهال مخامخ پوښتنه شوې دي، او دا د ایشیا فاونډیشن یو لسمه کلیزه نظر پوښتنه وه چې د روان کال په جون کې ترسره شوه. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري ماشومان د ځانمرګ او جاسوسانو په توګه د برتکولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندې ده. دا پوښتنه راپورته کوي چې ولې دغه ډله ماشومان په خپلو لیکو کې شاملوي. تفصیل په دې رپورټ کې. د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته سوی، او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنگسالار. د دې پوینا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پوښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوه چارو لته فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشتوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنا نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2005 کال راهیسې ماشومان د جګړې زو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وایي داسې کره شمېره نسته چې وښیي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1556 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه ښوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چوجي ولی زیاته چوجي
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
فرانس پریس خبری اجانس په رپورت کې د پاکستانی ډلې د هغی ویډیو په اړه بحث کړی چې له فرانس سره د غمرازی لپاره جوړه شوې ده. په ویډیو کې ویل شوی په فرانس کې سوې پېښې د نوري نړۍ غوندې په پاکستان کې خلک غمجن کړي دي. پوریوال کاکر ته به غوښتو.
دا ویډیو د پاکستان یو مزاحی ډلې د روانې میاشتې پر 14 نیټه په پیرس کې د سویو خونړیو بریدونو له امله له فرانس سره د غمرازی لپاره جوړه کړې ده. دا 2 منټه ویډیو د نومبر پر 13 نیټه خبره شوې ده او د جمعې تر ورځې تر 3.5 میلیونه زیات خلکو کتلې ده. په ویډیو کې ښودل سوو کسانو له فرانس سره غمرازی ښودلې، خو ویلې دي چې په پیرس کې برید یو څو کسانو کړی و او دا د ټولو مسلمانانو کار نه دی. د ویډیو ډایرکټر مزمل حسن زیدی ویلي چې دوی له نړۍ څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي په کوم کې چې د دوی ستاینه شوې او دوی اوس په دې ډیر خوشحاله دي. نوموړي ویلي چې دوی په دې بیخي خوښ دي چې د دې ویډیو په خپرولو سره یې د پیرس پیښو ته په غبرګون کې خپل پیغام نړۍ ته رسولی دی. زیدی ویلي چې دوی دا ویډیو په لسو داسو هنرمندانو ملګرو جوړه کړې ده کوم چې ټول د کمپیوټر پوهان دي. فرانس پریس خبری اجان زیاتوي چې دې ډلې تر دې اوسنۍ ویډیو وړاندې په پېښور کې پر سکول د سوي برید په اړه هم ویډیو خپره کړې وه. په ویډیو کې ښودل سوي کسانو د فرانس اولس ته وایي موږ ستاسو په درد پوهیږو او احساسوو یې، هغه ځکه چې دلته داسې پېښې په وار وار رامنځته کیږي. دوی وایي د پیرس له پیښو وروسته باید ټولو مسلمانانو ته د ترهګرو په نظر ونه کتل سي، هغه ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرو تر ټولو زیات ښکار په خپله مسلمانان دي. د ویډیو ګډونوال وایي فرانسویانو موږ هم ستاسو غوندې خلک یو او هر شپه ستاسو د خوندیتوب له دعا سره ویدیږو او په دې هیله راپورته کیږو چې د ټولو لپاره یو ښه دنیا ووینو.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
فارن پالیسی مجلې د منځنی ختیځ په اړه د پاکستان پر پالیسی لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وايي اسلام آباد له عرب هیوادونو سره یو شمېر سیاسي او اقتصادي ګټې لري. رپورت ته به غوښتو. په فارن پالیسی مجله کې لیکوال فهد همایون وايي د بیروت او پیرس حمله وروسته اسلام آباد په کار دی په منځنی ختیځ کې خپل امنیتي ګټې تشریح کړي او له سعودي عرب پرته هم خپل نور ملګري پیدا کړي. پاکستان له ایران سره 1500 میله سرحد لري او له دې سره له خلیجي هیوادونو سره د اوبو له لارې وصل دی. دغه هیواد اسلامي همکاري سازمان دوم لوی هیواد دی. دغه سي اسلام آباد غواړي له چین سره په ګډه گوادر بندر پر مختللې کړي چې دا د عربو هیوادونو لپاره جنوبي ایشا ته د رسیدو یو لوی دروازه ده. دغه سي قطر د افغانستان سولي بهیر کې هم رول لوبولی او طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړي. همدا وجه ده اسلام آباد په کار دی خپل ګټو ته په پام سره له قطر سره په اړیکو کې له هوشاري کار واخلي. همدارنګه لیکوال وایي له اقتصادي او مالی پلوه اسلام آباد غواړي له قطر د راتلونکو 15 کلونو لپاره قدرتي ګیس را درآمد کړي. له همدې سره سره پاکستان د روس په کومک د 2 ارب ډالر په لګښت له کراچي تر لاهور د ګیس پایپ لاین پر غځولو کار کوي. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام کې رواني کاروایي په اړه د امریکا او روس ترمنځ اختلافات دي. پاکستان باید خپل ځان وښيي چې له چا سره دی. د لیکوال په خبره اسلام آباد د شام په مسله کې به طرف او خورسته د سعودي عرب په وینا د جګړې فریق سو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت وایي د ترګری په ضد د قامی اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خبرونکو ویناګانو او ویناکونکو پر ضد مؤثر اقدامات کړي دي. د کورنۍ چارو دولتي وزیر بلی غرامان مشال ریډیو ته ویلي دوی ته یوازې پر رسنوي کې د کرک خبرونکو ویناګانو د سختې کسان ستل عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولسته هم ویلي چې هر ځای نفرت خبرونکو وینا واوري نو حکومت دې خبر کړي. نوموړي دا خبرې په داسې مال کړي چې جماعت داوا ډلې مشر حافظ سید چار شنبه په ورځ په لاهور هایکورټ کې پر رسنوي کې د ده په اړه د خبرونو او د نظر خپلولو بندیز ولګاوه. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وای د بدامنې د مخنیوي لپاره د کرکې خورونکې ویناو پر ضد یو شمیر موثره ګامونه پورته کړی دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورونکو وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅ څوک به د وسلوالو او سردریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفوني وشمیره ولس ولس اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خورونکو وینا واوري نو پر دغه شمیرې د موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړي نو پولیسو د هغه مطابق رپورٹ لیکلی او نفرت خورونکي ګڼ شمیر خلک یې نیولی دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خورونکي ویناګانو کې کمواله راغله ده.
په دې پوښتنه چې په دې ورستیو کې د جماعت داوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي. نو په رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے تاکہ ان کی میڈیا کوریج پر پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نه معنی دا ده چې د سختریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وس د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده، بلکې ټول سختریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پښتنه وکړه نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو د سیاسي چارو سیړونکو حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سختریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري، نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیا وښکاري.
حکومت یې جو ہے MLN کی حکومت
یہ واضح ہو جائے کہ د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دی نو بیا په هغه عمل کول هیڅ ګران نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نظر دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړه خا د یو شمیر بندیزونو لاندې دي، خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بیل ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې دوه اویا تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې شپېته تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې دولس هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو د دیګړی وروستي ریپورت ترازو په پیرس کې تر وسوال بریدون وروسته اروپای ټولنې تتلونکي نه قانون پاکستانیان ویره لري چې شاید اروپای وادونو حکومتونه ولسونه پر وړاندې اقدامات وکړي او په شنه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر اتو میاشت سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل او اوس غواړي جرمني او فرانس ته لاړ شي، دوی له مشال ریډیو سره خبر پر معلول ویره لري چې د پیرس تر حمله وروسته ورته په اروپای هیوادونو کې شاید ځای نه وي. هلته د پاکستان کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې له اروپای یورپ استول شوي پاکستاني وګړي نسي قبلولای. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکو دی. د اتمی اشت مخکې خبره کور او تلې او اروپا ته د سختي او ډک سفری لانه دی تمام شوی. د غواړي چې جرمني ته لاړ شي. احمد محمد وایي چې په فرانسې کې ورستو یو تروریستي پېښو شای د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي.
کوم نه لګتا یي کې یو یورپي یو مسافر لوګین
زه فکر کوم چې په اروپا کې شای خلک تاسو فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو لامل زیان را ترسيږي. نو شای زموږ په وړاندې چندان خوشبينيونه لري. خو زه جرمني ته روان یم. کوشش وکوم او به ګورو چې څه کیږي. کیا کام کرے
نو حالت بچا کار کرے
جو
ہر کار چرا برابر
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا سکے
دوسرے ملک
بل ہی واتا بدتا کھچا وکم بلجیم یا پرتگال یا کوم بل زائتا احمد محمد وای دای لکڑیر نور کڈوال لاہور ایران تتلئی بیا ترکیه او یونان او بیا د سربیا پر پولو اوشتي خو جرمنی ته پلار کی د چک جمهوریت پولیسو نیولای او لشتلجه درې میاشتې په زندان کې تیر کړی دی د په زندان کې لبل پاکستانی ځوان علي عمران سره پیژندل دي علي عمران هم له لاهور د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوشتي دی علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ شي دی خبر دی چې د فرانسې خلک شای په غوسه وي
فرانس کې اندر جو و
شای غیزی داوی چې موږ به شنه یسو په شبنه راته ګوري وای چې موږ له عمله خلک وشل کیږي خو زما د اکازوی هلته اوسي هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډیر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی
مې وویل چې تر کې پولیټیک به ښه وي او عوام به ښه وي
احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځیدل دا نس ویل کېدلای چې جرمني او فرانسې دوی ته د ورته زورګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کیږي برتنشی منلای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایی شرکتونو ته خبرتراي ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکو هوایی شرکتونو به لوی جریمه شي
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکو قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي